السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگر ملتنا زماف نظر کی ہوئی
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر داداش چې ملگر ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه د افغانستان په وخت و 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته غواګیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخلي. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکار کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیری شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکړي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولای چې د وړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بندغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې برا سره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او تر څنګ یې د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زازای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسي او د خپلو د ستونزو په تړاو موږ سره خپل نظریات شریک کړي چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لري. د اقتصادي ستونزو په تړاو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات وایي. دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه کې خپل کارونه ته مخه کړي، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي. په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورځو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلمه خاغلی نور العزیز موږ سره د تلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. له دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وایي چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګاره کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډېره بریده د افغانستان ډېری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتېږي، ځکه په ډېرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي، د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي. او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه ګزاریګانو باندې او یا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي، دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثره کیږي او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوو، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه هم مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به څو سانو کار کا وغه کمیږي او هغه مستقیما د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرځم، رښتیا هم څومره بیا د کورنیو پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نه وي چې تقاضا کېږي او د دوی د کورنیو تقاضاوې پوره کولی شي، ستونزو ته حلولی شي.
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو محترم مېلمه صاحب ته. وکن هم سی افغانستان کې د ژمی موسم پر رسیدو سره کوی بازین کې خوشحالي به ول افغانستان کې بنز وطن خلک پکی ځکه چې موسم زی راوستکی چې یو لخواونه یې بیکاری ده سی خلک تری کړیږي اکثر د ژمی موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلک د پالي کمیږي په هغه کې په کافی اندازه تغیرات راوستکیږي. مهمه ده چې د کوم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالی نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمي کې په هغه کچ هغه فعالیت نه کوي، نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي، ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربرونو کمرنګېدل په ژمي کې، چون دا د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکم، پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروفي، نو دا چې په یو موسم کې ټول په کو کېنول سي نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي، ځکه همدغه پروژې چې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکې وسیله وه. نو دا ژمی موسم کې بیا دا هم بندیږي، ځکه هوا یخي بعضې ځایو کې موږ نه شو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نه شي کېدلی، یعنی خنډ په واسطه ورته کتلی شو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیات دي، له یوې خوا سي او بیکاري سره له بلې خوا قیمتي هم رامنځته شي، نو دا لا ستونزې زیاتوي. لکه دا اوس وخت مثلا ژمی کې د خلکو اړتیا سون ټکو تلوړیږي، ولې قیمت کچیر تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري، خلک په ډېر سختۍ سره کولای شي چې البته مثلا د سون ټکو واخلي، چې له دغه اړخه هم دوی رنجیږي. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې چېرنې په هغه ډول دقیقې نه دي سوي، لږ پیتونې ولې تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخت سي، هغه چې کله په کور کې نه ول سي، نو دا په دې معنی سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي پسرلي موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري، ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي د ژمي کې، ځکه هلته خو نصانه دي په افغانستان کې هغه مجبور دي چې هغه کله یو شل دېرش څلوېښت سلنه کارو البته کارکوونکي رخصت کي، ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ووایم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نه سي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش که چیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نه سي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي، نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتیږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي. هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې اوس هم ورزو. زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسې دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته، مېلمنو ته او مزي خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده، د جنې په باره کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کېږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کېږي، اوس هم خلک د بیکاري ستونزې لري. که نه د بیکاري ستونزې یو خوا که مصرف لرګین درته قیمته دي، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خپرونه ده تا چې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیره بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه ځینې کې کوم اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالنګ کې واړه شوي دي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېره یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیره بنسټونو نه دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې دغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي شاتو مچیو پارمونه اندسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبایي ټیم کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی، باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي. او تاسې نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه، په مخم ښه کور مودان.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورزو. د تلیفون پر کرښه زموږ بل اورېدونکی هم موږ سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجانی، سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو ته. مننه اورېدونکو، تعالی دې وکړي روغ جوړ بس خورجانی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کا. یو سلام مېلمه ته وایم، زه ستاسو مشنه اورېدونکو عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه خورجانی جن خو نو راوړ سه دی، خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانی زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې یو ژغ دی چې د خپل بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. خورجانی ځکه په ژمي کې دلته اکثره کورنۍ د ازمیر په علاقه کې زوینه خورجانی چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریاتو کې دا کوچنی کوچنی واړه واړه ماشومان دي خورجانی د وو کال ده د نو کال ده، دا چې خورجانی په اشاریاتو کې پلاستیک ټولې مثال زړه بوتونه ټولې چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي خورجانی چې د خپل بیوزلو کورنۍ لاس نیوي وکړي او د مړو تجارانو خورجانی مسولیت جوړیږي. ځکه دلته زموږ په سیمه کې داسې ماړه ماړه تجاران خورجانی زوینه چې په خدای قسم درته خمه چې په یو کلي کې پنځه نفره بېوزې کورنۍ چې دوی د خپل زکات د خپل عشر او زکات د کورنۍ ته ورکړي، خورجانی لا به بېوزې کورنۍ په دا کلي کې پاتې نه شي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي خورجانی. الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجاران شته، داسې تجاران شته خورجانی چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات بېوزلو کورنۍ ته ورکړي. خورجانی دا بېوزلو کورنۍ لاسنیوی دې هم کړی د خدای پاک دغه کې به مالا پاک دی تاج ورکړي خورجانی. ځکه ډېر کسان شته دلته شل کاله جګړه تېر شوې ده خورجانی، مایوبین شته، معلولین شته، کونډې و یتیمان شته په دغه شاریاتو کې خورجانی. موږ خپله په هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفار او زه کې ژوند کوو، دا سفار او زه او غټ بازار دی خورجانی. د سه شنبې په ورځ موږ دلته میله ورته وایو، زیات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته داسې بې سرپرست مېرمنې خورجانی وینم چې پر دا چوک باندې لاس غځي، یو بل ته خدای واز کوي. دا د چا خوندې اومندې دي خورجانی؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې اومندې دي چې درننه چا په لوله لیدلې و. مګر خدای پاک په دې سخت ژمي کې ما او بل ته احتیاج کړی دی چې و بل ته د خاص لاس نیولې دي خورجانی. نو خدای پاک په ټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجانې د غزما جاغ د خپل د بیوز کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوار او غریب سره مرسته وکړي، ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان توکي نه لري، سوان توکي د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري، دا غوستنګ مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوز کورنۍ ته دغه خوراکي توکي د خورجانې د خلک ورکې خیریه بنسټو باندې دغه جاغ د مثال خوراکي توکي دغه بیوز کورنۍ ته برابر کې، نو دغه زموږ نظر خورجانې خدای
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. صاحب راګرځم استاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسئلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي، یو هغه بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي، لکه ترکاري فروشي کوي، لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار ښه کیږي؟ نه ځکه شپې لنډیږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا دغه کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي، ته د خوی پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکا زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ تشبثات ملي خزانې دي او د هغوی په ساتنو کې او د هغوی سره د حمایت او د هغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید د هغوی لاسنیوی وشي، ځکه همدغه کوچني او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه خلکو ته دا کاروبار زمینه مساعده یا عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لویو کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلیږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایښت په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا که تاسو وګورئ په کابل کې مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دغه کوچني کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی، خو هغه لږ بغټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر وخت راشي کاروبار بندیږي بدون له شکه چې دوی په عایدو باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغسې یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغوی کولای شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیریت شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګو تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچیو کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې دولت داسې یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډېر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت یې لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانډي د کمخ یا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي، که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري د هغوی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې هغه کارشمیري لکه څنګه چې ملما ورته اشاره وکړله دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پاتکلی شکل باندې چې کومه څېړنه کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، د هغه پر راټولولو باندې دی، د هغوی بیرته مصرفولو باندې دی، په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ ته یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي په هغوی باندې باور ډیریږي، چې دا په خپله بیا په اوږدمهاله نشي کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه که وګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پانګوالو ګوري که کوچني پرچون فروشان ماشومانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري د دوی ډیر باور په هغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یوه بله غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو پر وړاندې باندې پرته ده چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکړي، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدلی شي په هغوی باندې تمرکز وکړي، که مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې. مثلا بهرني اجناس چون افغانستان زیات وارداتي توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدېږي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کولای چې دوی په اوږد مهاله په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او د دوی پانګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زه ویلای شم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي او ترڅنګ یې کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د هغوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډېر زیاته مننه استاد ژوند اوسې زاسې سپ تاسو هم درګرځم خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو چې زمونږ اوریدونکي څه پیغامونه موږ دیږي.
سلامونه نیک هیلی دی ازادي راډیو محترم و کارکوونکو اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوج ته رسیدلې ده، بیخي زه توایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاري ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره داسې چې اقتصادي مشکلات اوز سړی والله که دماغ قسم د تخله مصیبې ده کور کې نه در خوړې خوندیتوب خو یوارې پرېده. په دې حالې حیران چې دا زمه به د اولادونه څه کوو. دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس هغه باندې به دا شپم تېرو دا سبا سهار به م پېچرو سبا غرمې ته بیا بیا یا الله یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوی نسته، ګولۍ نسته، د شخصي تصور سي. نو خواتي دغومره پیسې چېرته له سړي سره پیدا کېږي؟ نو اول زه سړی یم په لای لای زما قسم دې ته مجبور یې چې ګرده خرڅ کړو اولادونه پی وسات، خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي چې دا ما پیغام وخپور کړي او مشکلات بیخي تر زوج ته رسېدلي دي. اقتصادي بېکاري وي، دربدري وي، د کور کرایې، هر څه ډېر مشکلات دي. نو ښه وخت ولرئ.
السلامونه نیکې هیلې وخت سات ژوند مونږ مرغه. نوم یې وسله دی د ننګرهار پوهنتون څخه در سره په لیکه کېمه. لکه څرنګه چې تاسو موضوع ټاکلې وه د ژمي په رسېدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډېره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو پلارونه، کورنۍ مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی وه او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخارۍ شوله، نور الکترونیکي وسایل شوله، د هغو سه پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه دا ده چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤولې دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانونو ته دا دی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکای هر وخت یو کای خوشان د زمي پراتک سره چې اخنی د غوته ځنګړي جامې هغه د ځنګړي بوټونه هغه ته دوغه د استوګن ځای مثلا کوټه او تاک کې بخاره لګول ډیر مهم دي ځکه کوم د ونه کو خدای نه خستاري مو ماشومان ته زیان رسي مریضيږي او هغه په ناروغي باندې اخته کیږي ډیر مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خپرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی بیا هم ډیره ډیره مننه
زه عبدالسلام خبره کوم د بدغه صورت ژمي کې خو یقیني سختي ډېره وي پر افغانانو باندې بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډېره وي هوا ډېره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي مثال د بادغیس درته وایم یا مثال د غور ولایت درته وایم چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډېر وي نو بیا خلک هېڅ شي ته رسېږي نه شي کوایي بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ته رسېدګي هم نه شي کولی په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه و ډاکټر ته ورسېږي بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي دغسې خواړه یې راواخه جامې یې راواخلي غربت را و چې هم غریبان دي مثال هم د خوړو له خوازم مسکینان هېڅ شي ته خو لاس رسېدګي نه شي کولی کله چې د واورې څپې راشي په دوی باندې یخنۍ ډېر وي د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول درنو میلمنو اتمن تاسو هم زمونږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي ځاځای صاحب تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله او دلته زمونږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټاکولی د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي چې حتی ډېری کورنۍ مونږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی ده ته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف ده تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي د لرګیو اخیستی دي د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي
بلکل دا موضوع ډېره مهمه ده دغه د سون توکو مسله چون د ژمي په نظام کې یو له هغه موضوعات چې په سر قرار لري متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راج شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي د ډبرو سکرو مثال که چېرې تاسو در کړم دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د په قیمت کې تاثیر کړی نو ځکه دومره لوړ راځي که چېرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدن چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي همداسې د دوی باندې د ډسټرکشن د قوانینو مقرراتو وضع کول چې مثلا دوی دو ترمنځ سره مکسینګ را نیسي دغه مسله حل کولی شي بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده چون اکثر ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کشي رو ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري خو دغه بخش کې دولت چون دا چې بند کړي وو نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رینج ترمنځ تقریبا لوړ شول په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی و نه و چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیر وو ماتیا من راځي شپږ زره الله اوه زره افغانۍ، ولې هغه اوس تر یولس زره افغانۍ دولس دیارلس زره افغانۍ قیمت لوړ شوی تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازینی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتلا عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضعه کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار نه زره افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په نه زره نه نیم زره رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو ته څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمام یې ورته شپږ زره خرڅ کړ، نیم زره تجار لیونۍ دي ستاوانو کې. نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطق لرې خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی سي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي. خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي. یو خو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر تاکسه بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته. البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم، تقریبا اوه نیم زره پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې. همداسې نورې پروژې چې تمویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شوه. دلته د افغانستان دغه د بیکارۍ درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي. نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي. نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي. نو په دې اساس ویلی سم چې د سونتوکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګازو مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضې وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدې نه شي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نه شو کولی چې ګاز همیشه استفاده کړو. نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور فیصد برېښنا درلودلی، تا ګاز موږ نه وپکارې، تا مثلا لرګي موږ نه وپکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه وپکارې، دلته ته هڅه په ډېره کمې ساحه کې ته برېښنا لرې، او کومو ځایو کې چې لرې درې څلور ساعته الا تر لس یولس ساعتو د برېښنا ورکوي، نو ته څنګه کولی سې مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلات ته نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کړي تر څو نرخونه لوړ سي، په عرضې کې مثلا تغیرات رامنځته کړي. نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي، د یو مسؤول دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي. خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي. هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دي، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزه کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته دي. افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا داسې ښه زیربنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري. نو دغه مشکلاتو په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی سي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي. د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبلټي، دولت اوږدمهاله شتون
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان تا ته، یو سلام د میلمه ته، یو سلام تجارتانو ته. زما
علیکم السلام مهربانی
خورجان، افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمونږ تجاران بیچارهګان چې دي، کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو. خدای دې تجارانو ته دې پوهشي دومره ورکې چې جمعوی نه شي دومره دې خدای ورکې. خو تجارانو سره زمونږ ظلم کېږي لارې بندېږي د پاکستان د ایران د دار شی په وخت کې نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو. د یو مایی به ما پوهشي د ننګرهار نه مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسېږي وای اوښ چې ساتې دروازې ورته لوړې وساته زمونږ لاس دولت ته رسېږي خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي مونږ تجاران ورونو باندې غږ نه کوو تجاران پوهشي تجار خو وزه یو غریب یم ماته خدای ورکوي زه تجارت هم کوم زه دغه هم کوم نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خو نه کېږي یو کار یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې خو پوه شي دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان کله یو پې لاره بنده کړي کله بل پې لاره بنده کړي دا زمونږ لاس دغه ته رسېږي اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا مونږ خپله جیګو دا زمونږ افغانان جیګي یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه راځي که نه خورجانې ګلې زمونږ خپله ظالمان یو مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو اوس دغه غوړي خو خارج نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د سرکې بازار سره شرکت دی نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به وینې چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شي دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي د معیب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورن سامان یې خرڅ کړل وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره پوه شي ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زمونږ پاڼه څوک واړې خورجانې قسم په خدای درته قسم خورم چې مونږ په بدالې پوه شي معیب کار نه شي کولی و زه خپله دواړه خونه فلج یم زه سبایي وځم چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې را کوي د شپې نهه بجې زه کور ته راځم دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي زه ورته عذر کوم چې ورور زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې به ناست به وم اوس په وینو کې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت که معمولي غوندې د دوی په دغه باندې ترخه ووایې یا پوه شو چې څه وایي د افغان وینې سه بوجۍ کې واچوئ سیند کې خطا کوي بس د دوی دغه خبرې دي نور څه دغه نشته پوه شي خورجانې میلمه ورور ته مې هم سلامي تجارانو ته مې هم سلامي تجار باندې مونږ حق نه لرو مونږ دولت باندې حق لرو خیراتخور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ ښه
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته د ازادي راډیو میکروفون خپرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسیدونکی نورخان نومېږم. تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده، تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او له یالو مشکلاتو سره مخامخ دي. ما په اند باندې دوه دېرش نه نوی سلنه خلک له مجبوریتو او مشکلات سره مخامخ دي. هیڅوک دلته کاروبار نه لري، بیا د ژمي په دې ساړه موسم کې خو هیڅ کار نه ویني، امکان د کار کول وی په دې سړو سیمو کې. په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي، هغلته هم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کیږي یا ګونه جایش دي نه وي، مختلف پروژې او کارونه نشته چې هغلته ټول خلک په کار شي. هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي، او نور ولایتو کې خو اصلا د ژمي هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري، نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي. که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي، هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي، خو بیا هم یو بعضې کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي. نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی، ورځ تو بلې بهتر کېږي. خلکو ته کار نه وي، کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي مننه کوم الله ممل څخه په من مخته.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کرانه خبرې کوم. نو زما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري. نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. بس دا تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی برابر وي، سیا نه وي، هغه بس ناست وي غریبانان. یو جای یخ وي، بل جای ډوډۍ نه وي، ډېر مسکینان سه دي موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکلال اوروزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر پخیر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتو کې هم نشو برابروالی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي، نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هېڅ کار هم نشته.
ډېره زیاته مننه زموږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې موږ سره شریک کړي ول، د خپل ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پرېښول. استاد، تاسو ته درګرځم، یوه مسله وړاندې اجازه یې پرته اشاره درلودله چې دغه زراعتي برخه تر څنګ زموږ اورېدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندېدل دغه د خوراکي توکو پر بیې باندې څومره اغېز پرېږدي؟ بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي، هغوی نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپېري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتېږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي، هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ژمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې، عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغې ته تقاضا زیاتېږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکي چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه دپاره د ډېرو خلکو تقاضا موجوده وي او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړېږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړېږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډېر خلک متضرره کېږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې بندېدل لیدلې دي، مختلف ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل هم د بدیل امکاناتو پیدا کول، یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کوم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وعدو پسې وعدې وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډو یا نورو امکانات هم شته دي، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله زراعتي تولیداتو د افغانستان ډیره وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کړو ځکه په ډیره ولایتونو کې موږ زراعتي توکي په جنبي کې نشو تولیدولای هغه کولای شي مثلا په نورو برخو کارو کې یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله پلان کې استاد کوي مننه
په اوړي کې تولید کلي کولای شي مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري یا مثلا د سړکونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د شیرګانو فارمونه وي د مایانو فارمونه وي په خوا کې دغسې نورو پروژو لپاره هغوی ته امکانات برابر شي ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري دوی کولای شي د هغوی دپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستخین د هغوی دپاره یو ښه بدیل دی او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولای شي د دغې مالدارۍ د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي دا بیا کولای شي مستونه په راټیټو کې هم راسته او کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي زما پان باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرې اشاره زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سلسله هم دوام وکړي اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي یعنی لنډمهاله تاثیرات لري نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې
بله
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې که هغه د صنعت په برخه کې وي که هغه د خدماتو په برخه کې او یا هم په معدنو کې وي نو دا کولای شي چې د ډېرو خلکو لپاره کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغې غربت څخه وباسي
ډیره زیاته مننه ژوندی سي استاد زازه سي په لنډو کې که تاسو مراته وایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو خلکو لاسنیوی د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید حداقل په هغه کچه باندې د بیو په ټیټوالي کې د کار وشي چې د خلکو وس ورته ورسیږي خلک چې هغوی بېروزګاره دي هغوی غریبان دي
زما په نظر د ژمي په موسم کې یو خو د دولت لخوا ملاتړ ډېر اړین ده چې دا د قیمتونو د کنټرول په برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي یا وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغسې یو وضعیت رامنځته شي بیا په هغو غور وکړي فکر وکړي چې بیا دغسې کوم څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي دا یو مسله ده له بلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راسو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي د افغانستان د خلکو سره البته مرستې ترسره کړي البته اوسمهال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلایمنټ فرصتونه دي ولري نو دا یو ډېره مهمه مسله ده او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغسې زراعتي توکي پر خلک وشي چې هغه مثلا د ژم په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکي او البته فعالیت هم کوي ورځنی استفاده هم کولی شي یعنی دغه ډول توکي پر خلکو وشي چې په موسم پورې محدود نه وي چې دا یو ډېره مهمه مسله ده په ټوله کې د دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ په کال ده چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وسي افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي امنیت فعلاً اوس مهال شته ده نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي هغه که د انرژي سکتور ده هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه
ماشینری وارد سی چې په ښه شکل سره مستقیم داغه مسائل چې موږ دغه سوند دوه محل پر راغولي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سیزازی صاحب او تر څنګ یې استاد تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم. خبرونه کې به موږ سره ګډون کوو له ټولو اورېدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې خي. ډیر زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز دا پیغام در تفریق دم وقت سخال یه خوم نو خونم دیر دی خواب سیر سخال دیر دی خونه بیرزداریم دیره ده زوشی خبال بخوبت پو سوی تنانا پوری زنیم ورخطا سوی خو سخال زمی تا ورخطایم بکشی طول خلق دغرا کم دی اما پسیر بندی یعنی په خواب وولو ما به بخاری ولګه ولګې لرګو یا د زغالو سږکال لږې قدرت نه لرم. ایسې بخاری مې لګولې ده هغه هم کله کیس وي کله نه وي. یخونه ډېر دي غیر زه زمیم نه ده شروع سوی خو سر یې ده خدای دې. نو ټول خلک دغسې په مشکلاتو سره لګیا دي. نو خدای دې خیر کړي. بس بیروزګاریم ډیره ده پاخول بس کار مار به دغونه لږ سر پیدا کېده. اوس بیروزګاري یو جای کې بیروزګاري سي بل جای کې یو خونه سي بل جای کې. د افغانستان وضعیت سره خواب سیر باندې نه ده. بیروزګاري ویدي سره خلک له لوږې هم ډارېږي. اول زه خپله ګونۍ په ګونۍ باندې بس کار کوم کار مار وکړم. اوس یو من یو وړو یا دوه منه وړو راوړو نوایت سم له لاسه چلاو ده. بیا زما یې پسې راغی دې خدای وضعیت ډېر سره خلکو هم تاسې ګورو. اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلکو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي. زه محمد نعیم حنیفي په هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. ډېر ښایسته خپرونه ده. واقعیت چې هم د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقبه سره مخامخ کېږي بیچارهګان. نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستوړو وړو خلکو سره د دې مزدورکارو سره خصوصا مزدورکار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کېږي. ولې د دوی کار درېږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوبي ولایت ته ګرم ولایت ته په دې کې لا ډیر اکیزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې. نو ټول شتمنو خلکو وړونو څخه مو دا خواهش دی چې د غریبکارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت ته رقم د دوی ارتیاوی چې دی هغه ورپوره کې ډیر ډیر مهرباني به مو کوم د زموږ پیغام نشر کړي. الله دې تاسو ته یو زونه در کې چې داسې ښایسته خبرونه جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر در سره.
سلامونه نیکه هیله زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرام ولسوالۍ نه. په ژمي کې خو زه ټیکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل نه د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاوندم کباړم نه. نو په ژمي کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ. موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د سږ کار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شاجي ولسوالۍ نوی پیغام درته پرېښیدم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه څخه نو زما دا نظر ده چې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واورې بارانونه نو کار نه کېږي. نو که څنګه کار یې مزدوري یې خو کار کېږي نه. ځکه چې یخني بارانونه یې واورې د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای. نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو نه مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولی یا مثال بوټي هغه بودیجه د زمي برابر کړی نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې. د زمي په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه که څه هم کارونه یې خو کار نه کیږي. نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم. خدایم جوړ روغ لره. السلام علیکم.
السلام علیکم. خپل سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم. زه خالق نورزی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات دي چې ډېر خلک غربت په ژوند کې دي. یو لړ امکانات ضرورت لري چې هغه د ژمي په رارسېدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هېڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه یي داسې هېڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسجې راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي هېڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو د داسې نور پروژې هېڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده. ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي غټه یو ډېره لویه غټ
نرے نرے او پرہ